د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې موزه نوري اسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو په نننې درې اړخیزې غونډې اندېښنه څرګنده کړه. ټاکل شوی چې د پاکستان او چین او روسیې استازي نن د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. لبل خو په غواش محسسه د سولې یو ولسفقري ان تر هوراندې کړې د پدې اړه مو د افغانستان د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک سره مرکه کړې. پر زینور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو. خلمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشهید خبرنو سرټکی ټاکل شوی نن د روسي چین او پاکستان د اساسو په ګډون د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې والیان او نور چارواکي باید د نشئی توکو پر ضد مبارزي قانون او د نشئی توکو پر ضد د مبارزي عملی ملي پلان عملی کړي او پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بي ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د نن د روسي چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. په مسکو کې په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت هیڅ استازي ګډون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د افغانستان د استازي له موجودیت پرته د ډول غونډې د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد شکیب مستخنی ازادي راډیو ته وویل د ډول غونډې مثبت نتیجې نه لري.
د وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په هدف کې شته ابهام او په دې برخه کې د افغانستان سره د همغږي نشټوالی د اندېښنې وړ بولي او له اړوند لوري او توضیحات غواړي. تر اوسه پورې د مسکو د نننې غونډې اجنډا روښانه شوې نه ده، خو یو شمېر سرچینو ویلي د روسیې، چین او پاکستان استازي به په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په اوسني وضعیت او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو پر لارو چارو خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په والیانو او نورو چارواکو ټینګار کړی چې د نشئی توکو پر ضد مبارزې قانون او د نشئی توکو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان عملی کړي. د نشئی توکو پر ضد مبارزې عملی ملي پلان چې د نشئی توکو پر ضد مبارزې وزارت جوړ کړی، د بیلابیلو دولتي ادارو ترمنځ د همکارۍ غوښتنه کوي او له مخې باید په هیواد کې د کوکنارو کښت حداقل په کال کې 15% راکم شي. لارک څخه خبره شوی خبر پانه وای ولسمشر غنی د دوشنبه په مخام د څلور د شولایتونو له والیانو، د قلوردګانو له قمندانانو، د پولیسو د امنیت قمندانانو او د ولایتي ادارو له رئیسانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبري وکړي او د نشئی توکو د کر او تولید پر ضد په مبارزه کې د دې ټولو ادارو ترمنځ په نږدې همکاري ټینګار وکړ. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وای د نشئی توکو پر ضد د مبارزې قانون او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې عملی ملي پلان په بنسټ داړوندې ادارو اول او دویم واحدونه مکلف دي چې له ټولو سکتورو ارګانونو سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت د مخنیوي جدي کوښښ وکړي. ولسمشر والیان مکلف وبلل چې له ټولو اړوند ادارو سره په همغږۍ یاد پلان تطبیق کړي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر په ځانګړي توګه د هلمند، بادغیس، کندهار، ننګرهار، اروزګان، بدخشان، فراه، نیمروز، غور، زابل، فاریاب، سرپل، بلخ، لغمان او کونړ ولایتونو والیان مکلف وبلل چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو کښت راکم کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د لوګر ولایت تر 1200 څخه زیاتو بې ځای شوو کورنیو سره مالی مرستې وکړې. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له یوې سروې وروسته د دوشنبه په ورځ په لوګر کې هرې اړې کورنۍ سره $200 کومک کړی دی. د لوګر والی محمد حلیم فدایی وایي دا مرستې هغو 1241 کورنیو ته ویشل شوي چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د تیر کال جګړو او له ګاونډي هېواد پاکستان څخه د یو شمېر کډوالو په زور ایستلو په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځای شوو کډوالو شمېر په حیرانوونکي توګه زیات کړی دی. د کډوالو ادارې وایي چې دا بې ځای شوې کورنۍ د ژمي په ساړه موسم کې بیړنیو مرستو ته عاجله اړتیا لري. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بي ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. پرون شپېته تومنه نور پر هغه ورزیات شول چې لیو ډالر سره تبادله کیږي، یعنی د یو ډالر بیا 4,000 تومنو ته ورسیده. د ډالرو په قوي کېدو سره په وروستیو اونیو کې د ایران تومنو د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې هم خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوهان دغه وضعیت د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اقتصادي سیاستونو کې ابهام او په ایران کې د راتلونکي کال له انتخاباتو سره تړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هوایی ته ورسید، چیرې چې ټاکل شوی نوموړی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د پیرل هاربر سمندري اډه وګوري. دا به لومړی ځل وي چې د جاپان یو صدر اعظم له پیرل هاربر څخه کتنه کوي. دا هغه ځای دی چې 15 کاله مخکې د جاپان پوځ ناڅاپه پرې یرغل وکړ او متحده ایالات یې اړ کړل چې په دویمه نړیواله جګړه کې داخل شي. تمنه کیږي چې آبی به د 1940 کال د ډسمبر د 2 نیټې د حملې په خاطر چې د امریکا د پوځ له 2000 زیات پرسونل یې وواژه بخنه وغواړي، خو هغه له سفر مخکې خبریالانو ته وویل چې دی به د جاپان د صدر اعظم په توګه او هم د جاپان د خلکو په استازیتوب د قربانیانو روح ته دعا وکړي. په می میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جاپان له هیروشیما ښار څخه چې د امریکا په 1945 کال کې د 2 اټومي بمونو لومړنی اټوم بم پرې غورځولی و کتنه وکړه. په دغه حمله کې په سلګونو زره کسان ووژل شول او جاپان یې اړ کړ چې تسلیم شي. سپینې ماڼۍ د روانې میاشتې په پیل کې په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اوباما او صدر اعظم آبی ترمنځ کتنه به د روغې جوړې قدرت په ډاګه کړي چې تیر دښمنانې په نږدې متحدینو بدل کړي دي. د روسیې د لټون ډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د الوتکه د یکشنبې په ورځ ولویده چې په کې له 92 سپرو څخه هیڅوک ژوندي نه دي پاتې شوي. د ژغورنې د ډلو زرګونه غړي د قربانیانو د جسدونو او د T-145 الوتکې د موندلو لپاره په تور سمندرګي کې په لټون بوخت دي. روسي چارواکو ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر ماښام پورې 11 جسدونه په اوبو کې موندلې دي. او وروستی خبر، د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبې په ورځ په حلب ښار کې ور ډله ییز قبر موندلی دی. دې وزارت په وینا په دې ډله ییز قبر کې پر موندل شوو جسدونو د شکنجې او د بدن د غړو د پرې کولو نښې لیدل کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویاند ایګور کانشیکوف د دوشنبه په ورځ وویل لسګونه جسدونه یې په دې ډله ییز قبر کې موندلې چې ډېرې په ډزو وژل شوي دي. د بشري حقونو څارونکو او رسنیو تر اوسه پورې په سوریه کې د ډله ییزې وژنې او شکنجې څو موارد ثبت کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غوړی به هم د خبرونه ولولې ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننۍ درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي.
نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توضیحات میخواد
که هم دغه غونډه اجنډا روښانه ده. خو ویل شوی چې پاکستان، چین او روسیا استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. پګواش محسسه هم د افغانستان د سولې لپاره یو ولس فقری تر هوډان دی کړی ده.
دوی چې په دوی نه په مکو غواړو راځي خپل منځي تفاهم شروع کو او دغه لارې وکول شو د روانې کشالې لپاره یو د حل لار پیدا.
د یاره پر راپور سربیره د غراز د افغانستان د ولسمشر د سیاسي چارو له سلاکار اکرم خپلواک سره مهم مرکه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي له روسیې څخه د امریکا لخوا د افغانستان لپاره د پیریدل شوو هلیکپټرو په انتقال کې ځنډ به د افغانستان هوایي ځواک ته زیان ونه رسوي.
قوای هوایي ما سیارات و هلیکپټرای امریکایي رادارن و امید است چې امریکا د سترګو په کومک کنه.
د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ دوه ونیس پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو نننۍ درې اړخیزه غونډه د اندېښنې وړ بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل دې غونډې د نتایجو په اړه هیڅ ډول خوشبیني نشته. تمه کیږي چې نن په موسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې، چین او پاکستان استازي خپلو کې غونډه وکړي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
مسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې په کې د درې هیوادونو روسیې، چین او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په دې غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او دا چې ولې پاړی جزئیات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د یو هیواد پاړه خپل د هغه هیواد د استازي په نموجودیت کې دا ډول غونډې پوښتنې راپورته کوي. خاغلی مستغنی ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دا ډول غونډو کې موجود ګونګوالی او ابهام د اندېښنې وړ بولي. خاغلی مستغنی وایي د افغانانو په غیاب کې د افغانستان د وضعیت څېړل کپنیک نیت هم وي، له یو پلوه نشي کولی د وضعیت له رښتینې څېړنې سره مرسته وکړي، له بل پلوه د افغانانو سره دا ډول غونډو د اهدافو په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسی جرګې په مسکو کې د دې غونډې جوړېدل د افغانستان په چارو کې و څرګند لاسوهنه وبلله. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې پر دې موضوع دې خپل دریځ روښانه کړي. خغلی ابراهیمی وایي دا د افغانستان په چارو کې و څرګند لاسوهنه ده. موږ هیله کوو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت به د دې پریکړو په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ولري. یو شمیر نتایج شوي ریپورټونه په دې غونډه کې د طالب استازو د ګډون خبره هم کوي. خوایې کېدای شي چې داسې غونډې د خبرو اترو میسته د طالبانو په حاضرولو تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی وایي دا غونډه به کومه مثبته نتیجه ونه لري. خغلی مستغنی وایي هغه غونډه چې ګوند د افغانستان وضعیت پکې څېړل کیږي او پاړی د افغانستان له دولت سره مشوره نه ده شوې، یا دا چې افغان حکومت له جوړېدلو سره موافق دی او کنه دا په پام کې نه نیول شوې او افغانستان پکې حضور نه لري، نشي کولای چې خې او مثبت نتیجې ولري او یاد ورته خوشبین اوسو. چین او پاکستان چې نن په مسکو کې د دې غونډې اصلي ګډونوال دي، په سیمه کې د یو بل کلیدي متحدان بلل کیږي. روسیه چې د دې غونډې کوربتو کوي، په دې وروستیو کې له طالبانو سره له خپلو اړیکو پرده پورته کړي. تیرونه په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وویل له طالبانو سره اړیکې واځي په افغانستان کې د روسي وګړو د ساتنې لپاره دي، څو هغوی ته د کار پر مهال زیان ونه رسیږي.
و امرود چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د موسکو د نن درې اړخیزې غونډې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم د دې غونډې اجنډا روښانه نه ده، خو ویل شوي چې د پاکستان، چین او روسیې استازي به په افغانستان کې د سولې پر مسلې ډېر تمرکز وکړي. په ګواښ مؤسسې چې له یوې مودې رئیسې د سولې هڅې مخته وړي، په دې وروستیو کې د سولې یو اولس فقره یوه اولس فقره طرحه جوړه کړې. خو د افغانستان د حکومت پر دریځ چې د سولې د خبرو مالک د افغانستان حکومت د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرام خپلواک بیا ټینګار وکړ. د دغه طرحې له مخې ویل کیږي چې طالبانو دا منلې چې د ټول حکومت پر ځای دی په حکومت کې دننه یوه برخه ورکړي. په دې طرحه کې اولس ټکي شامل دي. طالبانو هم ویلي چې ویل کیږي چې طالبانو دا طرحه خبرلې، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان سوله غواړي نه، لو حکومت سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. زموږ د مشال رادیو همکار بشیر ګواخ ام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرم خپلواک نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې دوی ته د پګواش په نامه ادارې له خوا هغه طرحه نه ده رسیدلې چې په دې روسیو کې د سولې ممکنه تړون لپاره وړاندې کړي. هغه زیاته کړه چې دوی نیغ په نیغه طالبانو سره مذاکراتو ته چمتو دي.
د پګواش طرحه من اسمي تر خبر هغه طرحه من سره نه پلان شوې ده، نه شریک شوې ده. من په دې عقیده یم چې ځینې موسسات غریزی پیږي چې بین الاحوانی لارې خپل کې یو خپل اهداف لري، یو اهداف ته کار کوي. من الحمدلله افغانستان د جرګو د مرکو وطن ده. افغانستان داسې یو تاریخ لري چې یو ټول معذره د جرګو لارې حل کړي. دې پیږي چې بل څوک یو طرحه ته ډیزاین کړي، دې پیږي چې بل څوک یو یو طرحه کې خپل اهداف او شو اهداف سره ورسوي. من ډیر ترجیح ورکو چې هم د اسلام د مبین دین په اساساتو او هم په افغاني اناناتو او هم د اساسي قانون د وصولو سره سم من بهتره کولای شو چې دا موضوع حل کړو.
ایتالوی اداره په ګواش چې په 1995 کال کې د سولې نوبل جایزه هم ګټلې، ل ډېر مودې راهیسې د افغان حکومت چارواکو، طالبانو او مدني فعالانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې کوي. د دوی لخوا د سولې د ممکنه تړون لپاره وړاندې شوې طرحه ولس ټیکلري چې مشال ریډیو ته په ځانګړې توګه رسیدلې مهمې داسې دي. د دې تړون امضا کېدو سره سم دستي اوربند کول، د طالبانو د نفوذ سیمې هغوی ته تر هغې پورې پرېښودل تر څو چې دوی په حکومت ورګډېږي، په اساسي قانون کې بدلون کول، د بندیزونو له تور لسته باید د طالبانو نمونه لري شي. د تړون د عمل کېدو درې کاله وروسته باید بهرني ځواکونه ووځي. دواړه غاړې باید یو بل بندیان خوشي کړي. هیڅ یوه خوا باید هیڅ یوې وسلوالې ډلې ته ځای ورنه کړي. طالب وسلوال باید بې وسلې شي او وسلوالې په امنیتي ځواکونو کې شامل شي. د تړون تر عملي کولو یو کال وروسته باید ټول ټاکنې وشي. ملګری ملتونه یا د اسلامي هیوادونو سازمان باید د ضامنانو کردار ولوبي. د افغان طالبانو قطر دفتر یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پګواش له خوا وړاندې شوې د سولې دغه طرحه د دوی سره تر مشورتي ملاقاتونو وروسته جوړه شوې او ښه ده. د دې چارواکي په خبره کې څه هم دا طرحه د دوی رسمي دریز نه ده، خو د خبرو لپاره یو بنیاد کېدل شي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وای که طالبان سوله غواړي نو نیخ په نیغه دی د کابل سره مذاکرات وکړي. داغه په خبره طالبان باید د پاکستان له اغیزه راووزي.
ټول افغانانو چې را په هر سر سی دي کړه نن د وسلوالو مخالفینو په سر کې دي، دا درکړې ده چې دا جنگ د افغانانو نه ده بلکې من د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکو. یو اخلاقي جرأت، هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې د وسلوالو مخالفینو طالبانو تحریک اسلامي سره غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تکیدو او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکرات
یا د دې چې افغان حکومت پر پاکستان تور پورې کوي چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ سره ترهګری جوړی، خو اسلام آباد دا تورونه ردی یوي دوی د سیمې امن ته ژمن دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر د سیاسي چارو سلاکار اکرام خپلواک یو وار بیا ټینګار وکړ چې د سولې خبرې د افغانستان د حکومت ملکیت دی او باید د افغانانو په مشرۍ دغه خبرې مخته یوړل شي. هغه دا څرګندونې د پګواش مؤسسې د وروستۍ طرحې په باب په عکس العمل کې وکړې. پګواش مؤسسې د سولې یو ولس فقرایي طرحه وړاندې کړې ده. دغه راز د اکرم خپلواک نظر مو هم د موسکو د نننۍ غونډې په اړه وپوښ چې ولې افغانستان ته په دې غونډه کې ګډون نه دی ورکړل شوی.
بېل شکه چې د سیمې هیوادونو خپلې ترجیحات لري او خپلې ملي ګټې لري. پاکستان د خپلو ملي ګټو څخه نه تیریږي او د پاکستان ملي ګټې په دې کې چې افغانان په یو بل سره په جنګ واچوي او دغه هدف ته ترجیح ورکوي. هغوی ته هیڅوک د اعتبار او د باور وړ نه ده او تیر او څوارلسو کالو کې هم دا ثابته شوله چې ډېر هغه کسان چې هلته په پاکستان کې اوسېدل کله چې د دوی د ګټو سره په ټکر کې راغلل، یا یې بندیان کړل، یا یې له منځه یې وړل، یا یې ووژل او یا یې ختم کړل. هغه کسان چې دوی ورته وایي چې موږ دین حمایت کړو، د هغوی مشران، د هغوی متنفذین، د هغوی علما او روحانین په پاکستان کې ختم کړل. دا د په دې دلالت کوي چې دوی هر څوک د خپلو ګټو لپاره جنګوي.
خپلواک صاحب، د افغان پارلمان ځینو غړو اندا ویلي چې پاکستان طالبان په نورو ملکونو لکه روسانو باندې خرڅوي، نو تاسو د روسانو سره د طالبانو په اړه د طالبانو د اړیکو د پاکستان په کردار کوم خبرې کړي؟
مطلقا موږ په دې باندې خبرې شوې دي. موږ په دې عقیده یو چې ټولې اغاړي کې کومې ګټې نه ورکوي بلکې اغاړي کې د خپلو ګټو لپاره دي. که تاسو د روس او د طالبانو اهداف سره مقایسه کړئ ډېر زیات تفاوت ده. نو په همدې اړوند باندې موږ وایو چې دې په دې چې پردوی ته لاس ورکړو، دې پردوی چې د پردوی نه کومک وغواړو، راځئ خپل منځي تفاهم شروع کړو او د هغې له لارې وکولی شو د رواني کشالي لپاره یو د حل لاره پیدا کړو.
خپلواک صاحب، د طالبانو سره د شخړې حل څنګه راوتلی شي؟ له پاکستان تاسو څه هیلې لرئ؟
د پاکستان نه دا نه غواړو چې هغه د طالبان موږ ته مذاکرات وکړي. موږ د پاکستان سره خپله د دوو دولتونو په سیاست باندې مشکلات لرو او خواهش موږ د پاکستان نه دا ده چې د دوو مستقلو دولتو په توګه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خبرو ته راسره کښېني. د طالبانو مشکل هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې حل کړو. که څه هم پاکستان په بار بار باندې دا تقاضا کوي چې من طالبان دوی د خپلو ګټو لپاره د مذاکراتو میز ته راولي او له بلې خوا بیا طالبانو ته نورې خبرې کوي له دې خاطره چې خپل هدف ته ورسېږي. زموږ هدف دا ده چې پاکستان نه موږ د سولې تقاضا، نه پاکستان نه موږ د طالبانو مذاکراتو میز ته د راوستلو تقاضا نه لرو، بلکې د پاکستان سره من حیث دو دولتونو په توګه باندې ډېر سری مداخلې او ډېر لاسوهنې د بندولو لپاره مذاکرات سم مخکې هم ویلي دي، اوس هم ویلي دي چې د دوو مستقرو دولتونو په توګه باید د افغانستان او د پاکستان کشاله او مشکل حل شي. پاتې شول د طالبانو د اسلامي تحریک سره هغه موږ کولی شو چې د بین الافغاني مذاکرات له لارې د حل لاره پیدا کړو. په دې هم مطمئن یو چې ټولو افغانانو چې هغه په هر سب کې دي، هغه نن د وسلوالو مخالفینو په سب کې دي، دا درک کړی ده چې دا جنګ د افغانانو نه ده، بلکې موږ د پردو اهدافو لپاره قرباني ورکوو او ورځ تر ورځې مو ولس د تباهۍ خواته روان ده. په همدې خاطر باندې کله چې درک کړی ده یو اخلاقي جرأت، یو هغه د وطن دوستۍ جرأت او یو د اسلامي اصولو سره برابر افغاني جرأت غواړي چې بالاخره لکه د اسلامي هند سره چې بین الافغاني مذاکرات هم وکړل، د وسلوالو مخالفینو او طالبانو تحریک اسلامي سره هم غواړو چې بین الافغاني مذاکرات تاکید او ټول هغه شروط او شرایط چې دی لري د مذاکراتو لپاره هغه په میز کې دي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله په دې به مخکې روان یو.
د ولسمشر د سیاسي چارو له سلاکار اکرم خپلواک سره زموږ د مشال رادیو همکار بشیر انګواخ د موسکو د درې اړخیزې غونډې او د غرض د چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مرکه کړې وه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې د چې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. الیاس دایدی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د شپاڼسم کال د پیل سره سم د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. ورسپانل کې په افغانستان کې د امریکا جګړه چې 15 کال پرسول تر ټولو خونړی پړاو ته رسیدلې او د ملکی وګړو سرتیرو او وسلوالو طالبانو په ګډون زرګون افغانان پکې وژل شول. ورسپانل په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو په نتیجه کې د څه باندې 15000 افغانانو مرګ ژوبلې یادونه کوي. واشنگتن ټایمز لیکي چې افغان چارواکي د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د تلفاتو د دقیقو شمیرو لور کولو ډډه کوي. ورسپانه د دفاع د وزارت د مرستيال ویاند محمد رادمنش لکول لیکي چې نوموړی د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې په سلو کې لس زیاتوالی تاییدوي، خو هغه زیاتوي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 3000 وسلوال وژل شوي، 2000 نور چپیان شوي او زرګونه طالب وسلوال او د هغو کمانډانان نیول شوي دي. خو ورسپانه په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما هغه راپور یادوي چې وایي سږ کال د وسلوالو طالبانو پر ضد په حملو کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوي دي. واشنگتن ټایمز په واشنگتن کې د جګړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د تحقیقاتي مرکز د کارپوهانو لکول لیکي چې افغان ملي دفاعي ځواکونه د دولتي حاکمیت په اوزه کې د شاملو سیمو د امنیت لپاره لا هم تر ډیره د امریکا په ملاتړ متکی دي. د هیل امریکایي ورسپانه په خپل ورستۍ غاڼه کې لیکي د دولت جوړونې په مسله کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نظر باید په افغانستان کې وازمل شي. ټرمپ په خپل ورستۍ څرګندونه کې څو ځله د خبره یاد کړې ده چې د دولت جوړونې له هڅو باید لاس واخیستل شي، ځکه د پوینا د دولتونو جوړول یا په جنو هیوادونو کې د رژیمونو بدلول لوی ساحه و. د هیل زیاتوي د امریکا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د افغانستان نوم په ندرت سره یادې ده او ټرمپ ظاهرا د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې افغانستان هغه مهال په خپل خبرو کې یاد کړ چې له سی ان ان تلویزیون سره په امریکا کې ویل په لومړي ګام کې افغانستان ته ننوتل یو ساحه و، خو هغه ویل چې راتلونکي ولسمشر د سرتیرو د شمیرو د ساتلو پرته بل شی نسی کولای. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر باراک اوباما دوه ځلې اړوت چې د پوځي کمانډانانو لغښتنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړي. د هیل لیکي چې شای منتخب ولسمشر ټرمپ هم له همداسې مسلې سره مخامخ شي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت ویل روسي څخه د امریکا له خوا د افغانستان لپاره د پیریدل شو هلیکپټرو په انتقال کې ځنډ به د افغانستان هوایي ځواک ته زیانونه رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د مهال د افغانستان د هوایي ځواک ډیر اتکا پر امریکایي هلیکپټرو او الوتکو ده. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي هیواد ته د روسي هلیکپټرو د انتقال د بهیر ودرېدو په اړه اندېښنه نه لري. د هلیکپټرو قرارداد د امریکا لخوا له روسیې سره لاسلیک شوی او باید د الوتکې افغانستان ته انتقال شوی وای. خو دا مهال د هلیکپټرو د انتقال بهیر ځنډیدلی او څرګنده نه ده چې کله بیرته پیلیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې په پخوا کې د افغانستان ټول هوایي ځواک په روسي الوتکو او وسایلو پورې تړلی و، اوس دا اړتیا تر ډېره راکمه شوې ده. د ښاغلي وزیري په وینا دا مهال څو ډوله امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان په هوایي ځواک کې فعال دي او پر روسي الوتکو د دې ځواک تکیه ډېره راکمه شوې. خغلی وزیر وایي زموږ هوایي ځواک امریکایي هلیکوپټرې او الوتکې لري. هیله ده چې امریکا به له موږ سره نور مرسته هم وکړي څو په سمه توګه مدیریت شي، ترمیم موږ ته اسانه شي، ورکشاپ، تخنیک او کارونه یې د افغانستان لپاره اسانه شي. خغلی وزیر زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د هوایي ځواک د 9 فعال الوتکو او لویه برخه امریکایي الوتکې دي. تر دې مخکې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو ویلی و افغانستان ته د امي ولس ډوله هلیکوپټرو د انتقال پروسه تر اوسه ځنډیدلې. ښاغلي ګروشکو دا هم زیاته کړې و چې د افغانستان هوایي ځواک تر ډېره پر روسي الوتکو تکیه ده. د دې روسي چارواکي په وینا هیواد د افغان پیلوټانو او تخنیکی کارکونکو په روزنه کې همکاري لرلې او له دې وروسته به هم دوام ورکړي. په ناټو کې د روسیې استازي همدارنګه زیاته کړې و چې تر سلو زیاتې روسیې الوتکې د مهال په افغانستان کې په مختلفو ماموریتونو کې فعال دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا وایي چې د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسیې هلیکوپټرو شمیر ډېر کم دی. د نوموړي په وینا یوازې د هند لاړ خمرسته شوې 3 روسي هلیکوپټرې او 2 نورې محدودې روسي ساخت الوتکې له دوی سره فعال دي. هغلی وزیري وایي روسي تخنیک په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه تللی. تاسو ته ویلی شم چې په سلو کې 98 او یا هم 99 روسي تخنیک دلته له منځه تللی، ویجاړ شوی او یا هیڅ وجود نه لري. د افغانستان د دفاعي چارو څېړونکو او پخواني پوځي جنرالان پرله پسې د افغانستان د هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دوی په باور یو پیاوړی هوایي ځواک په افغانستان کې د سولې او امن لټینګ سره مرسته کولای شي. خو تر اوسه پورې افغان ځواکونه په ډیرو پوځي عملیاتو کې د ناټو پر هوایي ملاتړ تکیه دي چې په یو لړ داسې عملیاتو کې د ناسمې او یا کمې همغږۍ له کبله ولسي خلکو ته هم زیانونه اوښتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2:29 څپو اوریدل شي. او اوس هم د کابل چاپ خبرونه ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بغوښ شو.
کابل چاپ ځینو ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په مسکو کې د افغانستان په اړه د جوړیدونکو کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې شوې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د بهرنیو چارو وزارت له قوله په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه مبهمه بللې ده. همدې ورځ پاڼې د مسکو غونډه د بلې نیابتي جګړې بصر کې تر عنوان لاندې سرمقاله خپره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د نړیوالو قوانینو له مخې او له حقوقي اړخه دا غونډه ناقانونه ده. د افغانستان له حضور پرته یاد هیوادونه نسی کولای چې دا ډول غونډې جوړې کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د روسیې ګونګه اللوبه. په سرمقاله کې یادونه سوې روسیې د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت پیژندلی او همدارنګه د طالبانو له سیاسي دفترونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. د لیکوال پان دا ټول د دې څرګندونه کوي چې روسیا د افغانستان د قضیو په اړه یو غونګه لوبه پر مخ بیایي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د روسیې دا ډول لوبه د افغانستان حالات نور هم پیچلي کوي چې د هر څه په سیمه کې امنیتي ګواښونه زیاتوي او روسیه به هم له دغو ګواښونو څخه په امان کې پاتې نه سي. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نماینده په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس افغانانو ته د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روسیه، چین او پاکستان د دا ډول غونډو په جوړېدا سره د افغانستان ملي حاکمیت باندې سترګې پټې کړي چې دې موضوع افغانان اندېښمن کړي دي. د انیس د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړی کی او د افغان حکومت استازي پکې برخه و نه لري پایلې به مثبتې او د افغانانو لپاره د منلو وړ نه وي. هوا دولتي ورسپانل کې په افغانستان کې د روسیې، ایران او پاکستان لاسوهنې د ستر اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د غدرې وړو هیوادونو د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات پر ضد خطرناک مثلث رامنځته کړی. د سرمقاله په پای کې راغلي افغان حکومت باید دې لوبې ته د پای ټکی کېږدي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغې لوبې پر ضد غږ پورته کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې مو په یو راپور کې په اروپا کې په وروستیو دو کلونو کې خونړیو حملو ته کتنه کړې. د غرض دوه نیس پروګرامونه هم درته خبرو. تاندې څنګه او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د ښځو لپاره نیمه نړۍ. خو اوس محمد حدیث پردیس ته یو ځل بیا ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې ده نن د روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې والیان او نور چارواکي باید د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې قانون او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې عملی ملي پلان عملی کړي. پرون په آزاد بازار کې د ایران تومنو د ډالرو په مقابل کې په بې ساري توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د روسیې د لټونډلو په تور سمندرګي کې د لویدلې روسیې الوتکې د څو سپرلیو د جسدونو پاتې شونې او د الوتکې یو شمېر ټوټې موندلې دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد ځواکونو د دوشنبې په ورځ په حلب ښار کې یو ډله ایز قبر موندلی دی. او د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ نازک قربان د درېمې ورځې لپاره هم دوام درلود.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو له دې پروګرامونو مخکې په وروستیو دوه کلونو کې مو په اروپا کې خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. اروپا په تیرو دوه کلونو کې د خونړیو حملو شاهد او سږ میلادي کال ډېرې حملې په جرمني کې وشوې. خو تیر کال سخت دریځو تر ډېره فرانسې د حملو لپاره په نښه کړې وه. په دغو حملو کې چې په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، بریت کوون کې د اسلامي دولت ډلې داعش یا القاعده ملاتړ یو. په دې اړه تفصیل څو شبي ورسته. په 2014 میلادي کال کې تر ټولو زیات حمله په جرمني کې وشوه. ورستۍ حمله د دسمبر په 19 په برلین کې و. په دغه حمله کې چې برلین د کریسمس پرې وګڼګونی بازار د لارې په ذریعه وشوه، 12 کسان وژل شول او 30 نور ټپیان شول. مشکوک حمله کوونکی د انس امیری په نوم یو 40 کلن تونسي و چې له حمله څلور ورځې وروسته د دسمبر په 28 په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو وژل شو. په همدې ورځ د اسلامي دولت ډلې یو ویډیو خپره کړه چې پکې نوموړی له حمله مخکې دغه سخت دریځ ډلې ته خپل وفاداري اعلانوي. جرمني له دې مخکې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دریو خونړیو بریدونو شاهده و. په دې میاشت کې یو ایراني اول اصله ځوان جرمن په منشن کې په ډزو لږ تر لږه 9 تنه ووژل. ظاهرا له کومې سخت دریځ ډلې سره د هغه د اړیکو مسله تایید نه شوه. یو بل سوریایي ځان وژونکي چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه، په باواریا کې په یو رستورانت کې 15 تنه ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. درېمه هم د باواریا په یو ریل ګاډي وشوه. یو ځوان چې د افغان یا پاکستاني کډوال شک پرې شوی و، د چړې په ذریعه پر مسافرو برید وکړ او 2 تنه ټپیان کړل. هغه وروسته پولیسو په ډزو وواژه. د راپورونو له مخې د حمله په وخت هغه د الله اکبر چیغې وهلې او د اسلامي دولت ډلې ته خپل بیعت اعلان کړ. د جرمني ګاونډ فرانسه هم د روان میلادي کال په جولای میاشت کې د دو حملو شاهده و. د فرانسې په نورماندی کې پر یوې کلیسا 2 سخت دریځو برید وکړ او د دغې 14مې پیړۍ د کلیسا دننه شپږ تنه یرغمل کړل. حمله کوونکو وروسته د کاتولیک کلیسا د 50 کلن پادری مری په داسې حال کې پرېکړه چې د الله اکبر چیغې وهلې. بله خونړۍ حمله چې د برلین حملې ته ورته وه په همدې میاشت د فرانسې په نیس کې وشوه. یوه تونسي باروړونکې لارۍ د خلکو پر هغې ګڼه ګوڼې وروسته چې د فرانسې یوه ملي ورځ لمانځله. په دغه حمله کې شپږ اتیا کسان وژل شول او لږ تر لږه 444 نور ټپیان شول. د فرانسې د 2015 کال پیل هم له حملو سره و. د دې کال په جنوري میاشت کې دوه حملې وشوې، یوه په پاریس کې د تنزیه اونیز چارلی ابدو پر دفتر او بل هم د پاریس پر یوه بازار. وسلوالو په پاریس کې چارلی ابدو پر دفتر په برید کې 12 تن ووژل. برید کوونکو په یمن کې د القاعده تر روسي ډلې سره اړیکې درلودې. بل حمله د پاریس د کوشر پر بازار وشو چې حمله کوونکی یو ورځ وروسته له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. برید کوونکی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړی و. د بلجیم پلازمینه بروکسل هم د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د بروکسل پر مترو او هوایی ډګر حمله کوونکو چې ټول د بلجیم اتباو برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه برید کوونکي هم له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي وو.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان غواړي چې د کانکور د امتحان د لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډیرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمېر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغوی چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم وي. دا اونۍ د دریو هغو بنسټونو په اړه خبرې کوو چې په وړیا ډول یې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي کورسونه پرانیستي دي. په غزنی کې همت بنسټ، په پکتیا کې باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ، او په لوګر کې وطنوال ښوونیز مرکز د دغو دریو ولایتونو بې شمېره زده کوونکو ته د دې زمینه برابره کړې چې زده کړې وکړي او د کانکور امتحان ته چمتووالی ونیسي.
اهداف دغه و ترسو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی هغه ګراف لوړ وسی.
ملګری سره کېناست اولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو.
کله به چې نظارت ته لاړو د زده کوونکو تنده به مولیدله، د دوی هغه شوق به مولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
غزنی هغه ولایت دی چې د نامنۍ په خبرونو یې هر اونۍ رسنۍ ګرمې وي. د معلوماتو له مخې د غزنی په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي تړل شوي او یا هم سوځول شوي دي. په هغو سیمو کې چې ښوونځي فعال دي زده کوونکي یې د درس له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي، خو په همدې ولایت کې د همت بنسټ د هغو ځوانانو لپاره روزنیز کورسونه جوړ کړي چې اقتصادي ستونزې لري او غواړي د کانکور د امتحان لپاره چمتووالی ونیسي. د همت بنسټ د رهبری شورا غړی جمیل وقار وایي د غزنی په هغو نامنو سیمو کې د روزنیز کورسونه پرانیستي چې دولت ډیر پام نه دی ورته کړی.
همت بنسټ تقریبا یو کال راهیسې په غزنی ولایت کې فعالیت لري او هوډ مو دا چې نورو ولایتونو ته یې وغځوو. د په څو برخو کې فعالیت لري. د کورسونو برخه کې موږ د غزنی 15 ولسوالیو کې د کانکور د آمادګۍ کورسونه دایر کړي او هلته مو یو زده کوونکو تحصیل 12مه فارغیږي او د دې امکانات ونه لري چې د ښارونو تراسي او د کانکور لپاره په ښه شکل باندې آمادګي وایي. موږ په یو ولسوالیو کې د ولسوالیو په مرکزونو کې د دې لپاره د کانکور د آمادګۍ کورسونه خلاص کړي دي.
جمیل وقار وایي هر کال به د غزنی ډیر شمېر زده کوونکي په کانکور کې نه کامیابېدل چې وجه یې د کانکور له پروسې سره د هغوی نه بلدیت او د امتحان ته نه تیاری و. خو د دغو کورسونو له جوړېدو وروسته یې تمه دا ده چې په کانکور کې د غزنی د کامیاب زده کوونکو ګراف لوړ شي.
موږ اصلي هدف له دې دا و چې تر څو د کانکور هغه اصول، د کانکور هغه د امتحاناتو طریقه او شکل، او د کانکور کې په یو شکل باندې د سوالونو چې په کانکور کې راځي د هغوی تدریسول، تر څو هغه د کانکور له پروسې سره زده کوونکي بلد شي. په یو شکل نه یو شکل باندې دی د کانکور لپاره ذهنن او زده کړو په لحاظ باندې چمتو اوسي. نو اهداف دغه و تر څو د کانکور کې د زده کوونکو د کامیابی هغه ګراف لوړ اوسي.
همت بنسټ په غزنی کې د زده کوونکو لپاره ټول خدمات په وړیا ډول ترسره کوي. د دې بنسټ د رهبری شورا لغړی جمیل وقار څخه مو پوښتل چې د دغو کورسونو او نورو خیریه چارو لګښتونه له کومه کوي.
هغه کورسونه چې موږ دایر کړي په وړیا توګه باندې دي، خدمات چې کوم دوی ته رسیږي په وړیا توګه باندې دي، د پیسو او د امکانات در برابرول پرخه کې موږ لزینو تجارانو سره دغه همکاري را سره د او د دې ترڅنګ دغه بنسټ د سلويکو په شاوخوا کې غړي لري د دې خپل اړیو دند لري خپل حق لوزیت لري موږ دغه خدمات را پرکو او دغه امکانات کوم دي دغه پیوغ شکل باندې موږ یو څه تجارانو برخه سي یو څه هم د لپ ځنانه کې د بنسټ هغه حق لوزیت سي او زین نور مسو سره پراتلین کې موږ ان شاء الله دی وکړی ترسي گو او هغه یو سره خبرې کړې دي چې دمغه د کار ساحه لا پراخه کو تر څو مونږ بیا په شکل باندې لاسنیوي وکړای شي.
لا غزنی را دی خو په پکتیا کې هم نامنی د ډیرو خوانځیو دروازو ته تنبیه خېدی ویل کېږي د دې ولایت په درې ولسوالۍ او شواک ګرد سیړی یوازې زدرانو کې تر دې د میولې سهم نشته. هم دې ستونزې ته په کتو سره باور فرهنګي او ټولنیز بنسټ په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره وړیا کورسونه پرانیستي دي. دا دې بنسټ مشر خالد حبیب وایي لا ملګرو سره لا مشورې وروسته په پکتیا کې د وړیا کورسونو د پرانیستلو لړۍ پیل کړه.
د معرف نننۍ سیستم په ټول افغانستان کې او بیا په دې سیمه کې او بیا په پکتیا کې لبد مرغچ په تیرو څوارلسو پنځلسو کلونو کې سم نه دی اداره سوی. د یو پیاوړي نصاب په درلودو باندې موږ لا هم په دې نه توانېدلې چې موږ متعلم دي بیل دي چې کوم شخصي زده کړې وکړي کانکور ته په ډاډه زړه لاړ سي او کانکور کې دې کامیاب سي. د همدې مسایلو په نظر کې نیولو سره ملګري سره کېناستو اولیت هم دا وټاکه چې موږ به د تعلیم او تحصیل په برخه کې کار کوو. د تعلیم په برخه کې تر ټولو لومړی چون د کانکور آمادګي وخت وو او کانکور را نږدې وو د کانکور آمادګي او بیا د ژمنیو کورسونو پلان ونیو. شاوخوا اته ولسوالیو کې کورسونه لرو او د نارینه او ښځینه وو لپاره په هر ولسوالۍ کې زموږ د سلو نه زیات کسان کورسونو ته ورځي او ډېرې دي ولسم او د دولسمو صنفو شاګردان دي چې دولسمو صنفونو شاګردان سکل کانکور لري او د دولسمو صنفونو شاګردان به کال ته کانکور ولري.
خالد حبیب وایي په لومړي سر کې ښوونکي نه حاضرېدل چې په دې کورسونو کې په وړیا ډول درس ورکړي ځکه هغوی فکر کاوه چې دا به کومه پروژه وي
او دې پلان ته نو تبن چې دلته په پکتیا کې یا د خپلو ځینو شخصي اهدافو او یا د پروژې بڼه خپله کړې وه او پروژو لپاره تر سره شوی ول. ډیر خلک دې ته ناظر دل چې دوی دې وړیا درسونه ورکړي لکه په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې کوم ملګري چې شاوخوا اته څلوېښت یا پنځوس نفره وړیا استادان لري او کار کوي. موږ مجبور شو چې د استاد لپاره یو اندازه معاش پیدا کړو یو چانه او په تجارانو وګرځېدلو. مشورې مو وکړلې مشرانو سره بالخصوص د تعلیم د برخې د هغو کسانو سره چې هغه ډېر وخت څلوېښت پنځه څلوېښت کاله په همدې جریان کې پاتې شوي دي. ټولو نظر دا و چې موږ باید استاد ته معاش ورکو څو موږ دغه نه نظارت وکړای شو.
په لوګر کې هم وطنوال ښوونیز مرکز د دې ولایت په ګڼو ښوونځیو کې زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالي لګښت جوړ شوی د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتني کورس کې ګډون کړی وایي په دې کورس کې ډېر څه زده کړي.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپله ګډون ما کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دا کورس د ټولو ځوان لپاره د ټولو زده کوونکو لپاره خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره آمادګي نیسي یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی اتاقونه نیولي دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره او په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور آمادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضع ټیټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیفه ده کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه په وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس به د دوو پوهنتون ترمنځ د یو پل رول ولوبوي. یعنی
ووایم چې زموږ دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ تر ډېر سره بکلی دی حتی موږ ته کولی شي چې کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په هغه کانکور کې هم کامیاب شو. دغه ازمایشي امتحانونه موږ کولی شو هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې دي موږ وس اصلاح کړو او ډېر څه زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل هغه چې مخکې به چې زیاتې غلطیانې تر کېدی اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې زیاتره نه پوهېدل. خو اوس ماشاءالله انشاءالله ځوانان به پوه شوي او ټول معلومات هغوی ته حاضر شو.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نور الله ستانکزی وایي دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډېر مثبت تمام شوي.
د لومړی ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیاتې ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې واخیسته موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو، هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوې وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا 12 کسانو له 300 نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې، نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګرد زانو په علمي سطح کې ولید.
نورالله ستانکزی وایي کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو په لیسو کې د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د همغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام یو خیرخوا کس پام کې لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې ناامنه دي، آیا موږ کولی شو چې دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ته ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت لاړو د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
دا وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی په دې باور دی چې عام خلک باید هر وخت خپل سترګې حکومت ته ونه نیسي، بلکې خپله هم د خپلو اولادونو د روزلو لپاره کار وکړي. هغه وایي دار چا چې زده وي باید نور ته ورزده کړي.
تجاران او ملي سوداګر هم کولای شي چې دغه ډول پروسې مخته یوسي. اوس ژمی ده، محصلین دي چې له پوهنتونونو څخه رخصتېږي، هغوی کولای شي چې په کلیواله سطحه په مساجدو کې حتی په کورونو کې د زده کوونکو لپاره د ځوانانو لپاره دغسې ښوونیز مرکزونه فعال کړي، تر څو دوی هغه کومې ستونزې چې په کومو مضامینو کې لري هغه ستونزې هم حل شي او کانکور ته هم چمتووالی ولري، دوی علمي سطح هم لوړه شي. دا مسؤلیت دی د هر فرد چې څه زده کړي دي باید نورو ته انتقال کړي.
خو غوریدونکو دا تاندې څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي p@azadiradio.com او کا فیسبوک ته لاسرسي لري په دې پته مو هم پیدا کولای شي facebook.com/tandisange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. ماشومونجونو باندې له اندازې زیات کار کول د دوی په جسمی او روحي ودې څومره بد اغیزه کوي. کای ونجلې خپل ماشوم توپ د کور په لویو مسولیتونو او درنو کارونو تیر کړي، د دې آینده ژوند ته څومره تاوان رسوي. او په خبرونه کې به د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم واوري. زه مسوده نیازیم. د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ لومړی، هغه شخص چې د خځې د ازار او اذیت مرتکب شي له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له دریو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. دوهم، کاچیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې درج شوی جرم له موقف او مقام څخه په ګټې اخیستنې سره ارتکاب شي، مرتکب له احوالو سره سم په قصیر حبس شي، له شپږو میاشتو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دیرشمه ماده. قدرمنو اوریدونکو، ماشومتوب د ژوند مهم دور دی چې د انسان د شخصیت تهداب پکې خودل کیږي. خو که یو ماشوم له کوچنیوالي نه اوقدی او محروم را لوی شي، نو د ژوند پر اوروسته مرحلو کې به له یو لړ جدي ستوندو سره مخ وي. سموک په اکثره کورنیو کې دا دود دی چې انجلۍ خپل خی او چپ لاس وپیژني، نو د کور ټول کارونه ورلغاړي کوي. میندې په دې فکر کې وي چې انجلۍ سبا بل کور ته ودیږي، او که کاري نه وي زده نو دا دوی ته شرم دی. په ځینو کورنیو کې پرته له دې چې د نجلۍ سن او د کار اندازې ته وګوري د کور ټول مسؤلیتونه ورسپاري. یوه بله اساسي ستونزه چې اکثره کورنۍ ورسره مخ دي، مور پرله پسې ماشومان زیږوي او هغه نجلۍ چې لا یې د ماشومتوب د ناز او لوبو وخت دی، د خپلو وړو ورونو او خویندو ساتل او براوړل آن کله کله د کور ټول مسؤلیت د دې په غاړه وي او کورنۍ هم پرته له دې چې د ماشوم صحي او رواني وضعیت په پام کې ونیسي د کور ټول کارونه پرې کوي. خو آیا دا ماشومه د دې ټولو کارونو له دې وتلی شي؟ د کابل اوسیدونکې عائشه چې لس کاله عمر لري وایي مور سره یې د کور ټول کارونه کوي او له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي. دا وایي کله کله مملا درد هم کوي.
زه لس کلنه یم، شپږم کې هم جشن نیسم، مور سره مې کومک کوم، جارو کوم، چیشی پاکوم او نور بعضی کارونه دي زه هغه کوم. د سان شپږ بجې نه څه کار کوم، تر دولس بجې او راوړم. اوبه زموږ خو بلاک دي، ډېر فاصله ده، ځي تر غو د ځینو نه کنځه کېږي، څلورم منزل نه تر غو زه یې خواته سلار سي مخامخم بمبه د دمغه دوی نه راوړو او لږ ملا به مې شخصي نور بس.
د کابل پوهنتون محصله مینه وایي زمې د مور مشره لور یم. ل ډیر ماشومتوب نه مې د کور کارونه کول، واړه ورونه مې خلی کول او اوس هیڅ د کار حوصله نه لرم.
ورانه ما خو یعنی ډیر کارونه مې کړی، مور سره مې هر کار کې د کور کومه کاوه، نو ځکه مجبوره وم مور مې تناوه، نو هغې د کور کار او ماشومان دا ټول نه شوای کوی، نو مجبوره وه چې ورسره ځکه د مور مشره لورم وم، نو په همدې خاطر ورسره مې ډېر مرسته کړې ده. ورور مې وو، هغه به مې اخیسته، هغې به مې یعنی شیدې ورکړه، ویده یې کړه، داسې ځکه چې مور به مې د کور کار کې مصروفوه، نو ځکه به مې هغې سره هغه به مې ډېر راسره به ویده کول یې مړول یې دا ټول شان ورباندې
په ځینو کورنیو کې چې مور ژر ژر ماشومان زیږوي نو د نورو ماشومانو ساتل د کور د مشرې لور مسؤلیت وي. د وردګو اوسیدونکي نتکۍ په وینا دا څلور کلنه وه چې د کور کارونه یې کول. دا وایي ما ډېر ماشومان قرار کړي، اوس هیڅ حوصله نه لرم، نو کله کله ځان سره وایم که واده وکړم او ماشومان ولرم څنګه به یې قرارووم.
کله څلور کلنه وم پټیو کارم شروع کړ، پلار به مې د خانی کول او مونږ به لیږلو پټیو ته د کار لپاره، به تلو هلته به م کار کوه، قیشوه کوله یا به پلار مې غنم کرل، پلار به مې تناوه، اوبه به م لګولې، د شپې بس د اوبو نوبت مجبور به و، پلار به مې تناوه، مونږ به پلار سره مې تلو اوبه به م لګولې. کور کې وړکی ورور مې و، هغه به مې کراروه، اوبه م ډېرې لرې وې، اوبه به م راوړلې. کله سې د ماشوم زړه راباندې لګېږي، ډېره بده راباندې لګېږي. ما وړه ماشومان ډېر لیدل دي، بده راباندې لګېږي، د ماشوم بیا وایم څه هیڅ وخت به زه ماشوم په دنیا نه راوړم. ډېر وخت زه احساس کوم چې زه هیڅکله باید ماشوم پیدا نه کړم. داسې ماشومتوب کې زه وړه وم، ما ډېر ماشومان وړکې لیدلي دي.
یو سپین سرې ترور د خپل ماشومتوب کیسه کوي چې اوه کلنه وه او د کور ټول کارونه یې کول.
کلنه چې د کار کول، دا کور جوړ کول، دا پخلی، دا وړل امده کول، دا جامې مینځل، دا کارونه ما کول، ډېر ملا مې درد کول، مور مې بچی درته راوړه کنه، بچو سمالول، کور هم کار کول، مشره لون کونه.
د لوګر ولایت اوسیدونکي جمیله وایي که نجلۍ له ماشومتوب نه په کار بلده نه شي نو سبا ورځ به د خسر په کور کې څه کوي.
جنای چې و کلان شي، اته کلان شي، نه کلان شي، په کور کارونو کې سم نیسي، مور پلار سره بس دی بیرین کار هم کوي، کور هم کوي، بس جام بیا تر اولس کلان، دولس کلان، دیارلس کلان، تر څو چې جنای ښه پیغله شي، ماشومان ساتي، د کور کار کوي، اوبو ظرفونه، دا جام جارو، هر څه کوي، بس چې تر څو جنای پیغله شي، بس خپل کور ته لاړ شي، هر څه باندې پوه شي څنګه ښه کار نه. جنای چې کارونه کوي، په کور کې کار کوي، بیا هیڅ وخت هغې باندې
د کابل ښار اوسیدونکي صفیه بیا وایي چې ماشوم هم هیڅ کار مې نه کاوه، ډېرې لوبې به مې کولې او ماشومتوب مې ډېر په خوشحالۍ تیر شوی دی.
زه چې وړم ښه ښکلی ژوند و، مستیم کول، سکول ته تلو، میس مې نه دی کړی، دا کارونه ما بالکل نه دی کړی، جارو مې نه دی کړی، ظرف مې نه دی مینځلی، هر څه ویس مې نه دی کړی. ماشوم بیا چې اوس غټ شم، اوس ټولې کار کوم، اوس مې هر څه زده کړ، ډېر خوشحاله یم، ښه ژوند مې نړۍ، ماشومتوب هغه مې ډېر ښه تیر کړی دی، او مرګری و هل پنجاخ مې کول، چینتارو مې کول، میرا باندې پشان نه دی راوړی اس وخت.
ښځو زو د حقونو د فعال مریم زرمتی په وینا ک په ماشوم باندې پزور او جبر کار کوو نو پاینده کې ډیر خشن او زدي انسان وي
کورنۍ کې په طبي توګه د مثلا وړ وړ کارونه ورسپارل کیږي یا و براولل وی یا مثلا جارو وی یا مثلا د لوخو منزل د شیان ورسپارل کیږي بل یو سره تشویقي ورته وایي تا ډیر ښه کار وکړه تا ډیر پاک منزل او تا وایي تا ډیر ښه پاخه کړه دا صرف د دې پر څه د تشویق سي او دا د ته آماده سي سي روسي مسؤلیتونه د ځوان سي په روس هغه کې راځي دا مسؤلیتونه دا ومني خو وخت سي موږ تاسو د موضوع ته راځو چې چیر په مستقیمه توګه نور دا مسؤلیتونه د ماشوم مستقیم مسؤلیتونه کیږي په دې صورت کې دا موږ کولای شو چې د فکر وکړو چې د روس ځوان لپاره دا موافق انسان نه وسی په دا سي وضعیتونه کې د ماشوم هغه ماشومتوب سي اړ دي خالص د ماشومتوب دوره ده او پیږي کې د ذهن برداشت کنجکاوی ټوله دي زده کړې لپاره راټوله سوې ده موږ دا لیغنه محرومو او دغه ماشومان اکثرا یا ډېرې خشنې ښځې دي یا ډېر زیات زرزري و زیدي انسانان دي
اغلی زرمتی زیاتوی هیڅوک دا حق نه لري چې د یو چا د ماشومتوب دوره ترې واخلي مخصوصا مور باید خپل مسؤلیتونه په ماشوم وروانه چوي
کورونا یو کې مخصوص لنجونو سره داسې برخوردونه کیږي چې من دې ته متوجه سي چې ماشوم په طبيعي توګه باید رالوي سي او خپل مسؤلیتونه سي دی یو مور مسؤلیت ده هغه باید په ماشوم باندې روانه چول سي مخصوص پونجونو باندې دوی باید پریږدي په خپل طبيعي حالت باندې یعنی که یو ماشوم خور یا ورور لري ورکه د دې غو مسؤلیت نه ده باید هغه وساتي خو داسې موږ د په باندې تحمل کوو چې ته دا یو څه دې باندې وې ګرځاو او چکر ورکا او ما پرې دې زبې کور کې مسؤل دغه ماشوم مسؤلیت ځکه ماشوم تر دغه وخت پورې په موږ حق لري چې موږ به دغه ټول ضرورتونه رفع کړو خو که وړو وړو مسؤلیتونه ورته سپارو چې د دې سره په مطابق باندې دا ښه خبر ده چې وروسته دای کول اساسي د ژوند لوی مسؤلیتونه په خپل وخت کې بیا په ښه توګه باندې ومني
په امرخیل کلینیک کې ډاکټر فریده امرخیل وایي کای ونجلی د ماشومتوب په دوره کې ډیر کار کوي نو پاینده کې لیو لړنسایي ستوند سره مخ کیدای شي
په ډیری وخت په دیاري لاس کلنې یا په دولس کلنې کې دا ځواني کې مشکلات دي صحیح دي ته وجود راځي یعنی متاسف فکر وکړئ هر انجلې چې دولس کلنې یا دیاري لاس کلنې ته ورسیږي او اولی بار دا خپل عادت شي یا هم ځوان شي د دې پر روحي یو ډیر بد اغیز لري یو ډیر بد حالت لري هغه مور دومره وخت نه درلود چې دا دورې پوی کړی وای چې دا سه حالتونه تاسو باندې راځي تاسو باید آماده ورته اوسئ له بلې خوا په دې لور باندې شاخه کارونه کیږي چې مور نسی کولای دومره ماشومان ته ورسیږي پاخه صورت کې دا خپل ماشومه لیوی خو رحم د سیو ساختمان د دې چې په کې وینه ټولېږي او پس دا هغه وینه بیرون راوځي پس تاسو فکر وکړئ چې په داخله دی وجود کې یو وینه په وشي کې ټول استمن دی غند از هغه کوي وخت انداز هغه تاسو او دا ماشومه کوم درون کار وکړه ډیر زیات امکان لري چې دا رحم له خپل موقعیت څخه ترسي
ډاکټر فریده همدارز وایي درانه کارونه انجلې ته د هډوکو کوګوالی او دملا درد پیدا کوي
که د اډوکو په ایسا کې په نظر کې ونیسو د دې ماشومانو اډوکي په حالت درشت کې دي په حالت دي کې دي چې هغه د نومو وکړه تاسو وګورئ چې موږ همیشه د خلکو دا خبرې دي چې نجلۍ لکه سبزی پالا کوي دا څومره زر رشت کوي او د دې درشت وخت هم دغه دولس اله دیارلس کاله نه ده په دې حالت کې کدا ماشومه ډېر ترانه کارونه کوي اولین شی چې دې ته پیدا کېږي د ملا درد دی پس لغه سدا مثلا دو کال نور درې کال نور په دې باندې تیر سو له نگاه دې نه سي د دې خپل اندغه ستون د فقرات څنګه ورته وي دا غدي ملا مری سي ورته وي دا یو کاګواله پیدا کوي دا نو ایسا ایسا په مرور زمان دا ډیریږي او بل اخر دا لو وګول قسمت کوپیږي بیا بل اخر مګه دسک په نامه دسک د فقرات ورته وي یا یو قسمت دې مری ل خپل موقعیت بیرون راوځي دا همیشه د ملا درد تختوي حتی دې ته به اجازه دې حمل حتی نستا اته دا بشره کو ولادت کوي هم امکانات فلج ډیر زیات ده دغه مشکلات سی بیا بعدن دیتا پیدا کیږي اما په هغه وخت کې مور ته متوجه نه
درنو اوریدونکو ماشومان کده شرق وی کده غرب هلک وی کنجلی خود خندا او ژړه انداز یو دی نو ماشومان باید په کافی اندازه خپل ماشومتوب وکړي لوبي وکړي او په خپل ماشومانه دنیا کې پری خودل شي ترڅو د ژوند نور پړاوونو ته په خوشحالي او مثبت لیدلوري قدم واخلي درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غواړي مختلفونه راوستوي په کابل کې د پوسبک شمیره 4410 هیرات کی سلویخ، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی 4، پو خوست و کندوز کی 1. تربیه مو پلوی او بخون کی اللہ سپارم، خیچاری.